د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: نن به د امریکا په کانګرس کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ممکنه مداخلې د مسلې په باب د اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی نه سوال او جواب وشي. د ایران انقلابی ګارد په تهران کې په دوو مهمو ځایونو باندې د ټروریستي حملو الزام په سعودي عربستان لګولی دی. او د عراق په شمال کې د کردانو د خودمختار سیمې ادارې ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به د خپلې ازادۍ دپاره د خلکو نه په یوه رفرنډم کې پوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې نن به د واشنگتن په محلي وخت په 10 بجو د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب د امریکا په کانګرس کې د اف بی آی د برطرفه شوي رئیس جیمز کومی استماعیه غونډه جوړه شي. د می د میاشتې په 9 د وظیفې نه د هغه د برطرفۍ نه وروسته د اول ځل دی چې ښاغلی کومی کانګرس ته حاضریږي. کله چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ښاغلی کومی برطرفه کړ، نو په هغه وخت کې هغه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د مسلې په باب تحقیقات کول. د ښاغلي کومی د برطرفۍ نه وروسته د هغه همکارانو ویلي دي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ سره د خپل ملاقات په باب یو تفصیلي یادښت هم لیکلی دی. د ایران د انقلابی ګارد په ویلامیه کې د ایران په مهمو ځایونو باندې د پرونۍ ورځې د ټوریستي حملو الزام په سعودي عربستان لګولی. د داعش ډلې د ایران د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مقبرې باندې د دغو حملو مسؤلیت چې پکې 2 تنه مړه او 2 نور زخمي شوي دي منلی دی. د تهران د پولیسو قمندان حسین ساجد نیا پرون ویل چې 15 مشکوک کسان د دغې پیښې په ارتباط د تحقیقاتو لپاره توقیف شوي دي، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د یو مامور رضا سیف اللهی له قوله ویل شوی دي چې دغو حملو بریدګر ایرانی اتباعی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دغې حملې نه وروسته ویلي دي چې هغه په دې سخت وخت کې د دغې حملې بېګناه قربانیانو او د ایران خلکو ته دعا کوي. پرون د چهارشنبه په ورځ د عراق په شمال کې د عراقي کردانو د خودمختار سیمې مقاماتو وویل چې دوی به د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټې د خپل خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وکړي. د عراقي کردستان د سیمه ییز حکومت د جمهور رئیس مسعود بارزانی دفتر په ټویټر کې د دغې خبرې اعلان وکړ. د کردانو د جمهور رئیس الرتبه مشاور حامین هواری ویلي چې د دغې فیصلې اعلان د اربیل په ښار کې د کردانو د مهمو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې نه وروسته شوی دی. د عراق حکومت تر اوسه پورې د دغې اعلامیې په باب کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، مګر د هغه ملک صدر اعظم حیدر العبادی د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې هغه به د خپلواکۍ دپاره د کردانو د رایه ګیرۍ د حق احترام وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د قطر د امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د قطر او د هغه ملک د همسایګانو ترمنځ د ډیپلوماټیک جنجال په حال کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. د هغه د خبرې انعکاس په دې هفته کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په هغو خبرو کې هم څرګند شوی چې ویلي وو امریکا دې ته لیواله ده چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې اتفاق موجود وي. د دوشنبه پر سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات، مصر، یمن او مالديویا د قطر سره خپل تجارتي او ډیپلوماټیک روابط په دې خاطر قطر کړل چې وایي قطر د ایران او د نورو تندرو ډلو سره مرسته کوي. په همدې توګه د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سه‌شنبه پر د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د خلیج په سیمه کې د پرتو ملکونو ترمنځ د اتفاق او یووالي غوښتنه وکړه. جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا نن سهار وختي یو بل توغندی هم امتحان کړی دی. دا په دې یوه میاشت کې څلورم توغندی دی چې شمالي کوریا یې امتحانوي. دغه وروستی توغندی په داسې وخت کې ور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هفته مخکې په پیونګیانګ نور بندیزونه هم لګولي وو. راپورټونه وایي چې د باکو حرام ملیشیا او د نایجیریا په شمال کې د میدګورو په سیمه حملې کړې دي. د نایجیریا د فوج یو نتاق برید جنرال سانی عمان ویلي دي چې د بوکو حرام د مشکوکو ملیشیا د حملې نه وروسته وضع اوس هلته کاملا آرامه ده. د میدګورو په سیمه کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په ضد اته کله جنګ دوام درلود، مګر په دې دوو وروستیو کلونو کې په هغې سیمه کې وضع بالکل ښه وه. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري هم ویلي دي چې په تخنیکی لحاظ د بوکو حرام ډلې ماتې خوړلې ده.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د والی د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي د حکومت دننه او بهر د یو شمیر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامیو او یا پریکړو ردول د ارګ په پریکړو کوم اغیزه نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد همدارنګه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو په اړه وویل چې د سیاستوالو ترمنځ د نظر توپیر یو اصل دی، خو په وینا یې د صلاح الدین رباني وروستۍ څرګندونې د وزارت له ادرسه نه بلکې د نوموړي د ګوند په استازیتوب سوي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د قانون په اساس د دولت لوړپوړي چارواکي پر حکومت د انتقاد حق نه لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د والی عطا محمد نور وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې وایي پریکړې په ارګ او د کابینې په غونډه کې کیږي او د حکومت په دننه او بهر کې د یو شمېر اشخاصو څرګندونې د پریکړو په ردولو او د ارګ په اعلامیو هیڅ ډول اغېز نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په وروستیو څرګندونو هم غبرګون وښود، خو ویل چې د سیاستوالو ترمنځ د نظر توپیر یو اصل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست کاغلی ربانی چې کومې څرګندونې کړې هغه د نوموړي د ګوند له ادرسه وې. همدارنګه د بلخ د والی عطا محمد نور په اړه چې د حکومت پریکړې رد کړې دي، خو دا پریکړې په ارګ کې کیږي او هر هغه پریکړه چې ولسمشر او کابینه په ګډه نیسي د منلو وړ دي. حکومتي کسان چې د حکومت دننه دي یا بهر دي، د هغوی لخوا د پریکړو نه منل د ارګ په پریکړو کوم اغیز نه لري.
په کابل کې د څو تروریستي پیښو او د دغه ښار د یو شمېر اوسیدونکو له مظاهرې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست له حکومت څخه وغوښتل چې د ملي امنیت د سلاحکار په ګډون د امنیتي ارګانونو مشران له خپلو دندو لرې کړي. د امنیت شورا دفتر د جمعیت ګوند په دې غوښتنې غبرګون وښود، هغه یې سیاسي څرګندونې وبللې او ویې ویل چې د ملي امنیت سلاحکار اجرایي صلاحیت نه لري. خو د بلخ والی عطا محمد نور د ملي امنیت شورا د دفتر د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې ډیری امنیتي چارواکي د ملي امنیت سلاحکار له تایید پرته نه مقرریږي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومتي چارواکي حق نه لري چې د حکومت پر ضد څرګندونې وکړي. افغان کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل دغه چارواکي که پر حکومت انتقادونو ته لیوالتیا لري باید له مخکې استعفا ورکړي.
که دوی غوښتل چې مخالفت وکړي یا انتقاد وکړي باید له خپلو دندو نه استعفا ورکړي و د اپوزیشن د موضوع نه کولی شو چې دوی دا موضوعات مطرح کړي. غیر لږو خو مونږ په ټول وزارتخانو کې مقررات لرو، لوایح لرو، او هغه عمدترین اصل د اداري اطاعت د معدون له آمر نه ده.
ښاغلی رنجبر وایي دا ډول څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي او سیاسون باید د ملت د یووالي لپاره کار وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفین په دې لټه کې دي څو د سیاستوالو ترمنځ له اختلاف څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. خوست، کابل او هرات په دې وروستیو دوو اونۍ کې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و. څېړونکي بیا روان وضعیت بحراني بولي، خو بل خواته حکومت وایي چې د امنیتي وضعیت ارزونه یې کړې ده او ژر به یو لړ بدلونونه رامنځته سي. رحیم ګل څاروان په امنیتي وضعیت رپورټ لري.
کابل ښار د تیرې چهارشنبه په ورځ د خونړۍ چاودنې شاهد و. د عزتیار د زوی په جنازه برید لاریونونه، پرون په هرات کې چاودنه، او ترې دوه اونۍ وړاندې په خوست کې چاودنه د نظامي څېړونکو په وینا بحراني وضعیت ښیي. سیاسي څېړونکي وایي سږ کال وسلوالو مخالفینو په خپلو تکتیکونو کې تغییر راوړی. د اپریل په 2 په 209 شاهین قلو اردو د طالبانو برید چې له امله یې تر سلو زیات د ملي اردو سرتیري ووژل شول. د مارچ په میاشت کې د سردار داود خان په نظامي روغتون برید وشو چې لسګونه پکې ووژل شول. نظامي څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي د امنیتي ادارو رهبري ضعیفه ده، اوسنی وضعیت بحراني دی، او وسلوال مخالفین له وضعیت ښه ګټه پورته کوي.
له شروع د کال نه چې کله چې دښمن خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، یا د حملو اعلان کړه، نو لیدل شي چې تکتیک د هغو کاملا تغییر کړی دی. هم د چهارشنبه د ورځې پیښه په ډېر آسانۍ وسوه، هم په جنازه کې دا پیښه په ډېر آسانۍ باندې وسوه. تاسې ورته ګورئ، هم په شاهین قلي اردو، هم د سردار محمد داود خان په دغه باندې په ډېر آسانۍ باندې وسوه. دا کار لپاره د دې چې هغه شی چې ایجاب کوي، هغه امنیت چې د یوې قطې، د یوې ساحې، د یو ښار ایجاب کوي، هغه د هغه اشخاصو افرادو په لاس کې ده چې هغه د دې کفایت نه لري.
ښاغلی مرخیل دا هم وایي چې وروستي لاریونونه او د ځینو کړیو د قدرت غوښتنې لمسونونه هم د دې وضعیت له بحراني کېدو سره مرسته کوي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د سږ کال په اوږدو کې به په امنیتي ادارو کې بدلون راشي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال وایي مسلکي امنیتي وګړي به په کار وګمارل شي.
یو خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ارزیابي شوی دی، او په دې برخه کې به ډېر ژر تاسو د تغییراتو شاهدان اوسي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زیبی وایي سږ کال افغانستان له لویو ګواښونو سره مخ دی، او پارلمان به د امنیتي ځواکونو ملاتړی وي.
دښمن پخوا به د ډلګۍ په اندازه و، اوس د ملکونو په ساته جنګ مخې ته وړو، او دې تر څنګ په داخل کې ناخوالی یا بې اتفاقۍ هم د دې سبب جوړ شوي دي چې ولس او حتی د ملت کور په تشویش کې کی. موږ په خپله ولسی جرګې نن ورځ دا فیصله وکړله چې د هر ولایت نه یو یو نفر جمن حیات اداري چې موږ د افغانستان دغه پیلي حالاتو کې دغه بحران ته تلونکي حالات څنګه کنټرولولی شو.
کابل ښاریان هم امنیتي وضعیت په اندېښنه کې اچولي.
حکومت یعنی د دو قدرت نه لري چې دغه خلک چې چاودنې کوي دو مثلا مخنیوای وکړي.
د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخ و. کندوز ښار دوه وارې سقوط وکړ، هلمند کې جګړې وې، او د راپورونو له مخې همدا تیر کال 8 ولایتونه او 6 ولسوالۍ د مخالفینو تر ګواښونو لاندې وې. داعش په نوم ډله یو بل لوی ګواښ و. که څه هم وړم کال په ننګرهار کې داعش په ځینو ولسوالیو کې پراخ شتون درلود، خو تیر کال ترې ځینې ځایونه ونیول شول او 2500 جنګیالي وژل شول. وروستی بم چې په داعش د اپریل په میاشت کې وکارول شو، هغه د مور بم و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په لندن او مانچستر کې د یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته برتانویان د هیواد عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره ځانونه چمتو کوي، او په دې لړ کې د انتخاباتو یوه ورځ مخکې د امنیتي ویر او ناکامیو په اړه بحث کوي. برتانویان په صدراعظم تریزا می باندې نیوکه کوي چې غواړي د پولیسو د شمیر په کمولو امنیت ته توان رسوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په برتانیې کې رای ورکوونکي سبا پنجشنبه په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. د برتانیې صدراعظم تریزا می د ترهګرو د تازه بریدونو نه وروسته وویل چې نور یې نشو زغملی، او دا خبرداری یې ورکړ چې د ترهګرۍ خلاف به د برتانیې په اقداماتو کې زخ ډیر بدلون راشي. هغې ژمنه وکړله چې د آنلاین ترهګرۍ خلاف به هم کلک ګامونه اوچت کړي.
زه به پولیسو او امنیتي ادارو ته د نور قدرت په ورکولو غور وکړم. د ترهګرۍ په تړاو جرایمو لپاره به سزاګانې اوږدې شي. د انټرنیټ په اړه به هم دا خبره یقیني شي چې ترهګر خوندي ځای ونه لري.
حکومت په داسې ویب سایټونو لکه یوټیوب باندې فشار راولي چې په ټینګه د خپلو محتویاتو څارنه وکړي.
موږ نه پوهیږو چې زموږ اولاد څه کوي، ان تر دې چې که هغوی له موږ سره په کور کې هم وي. موږ غواړو حکومت راسره په دې اړه مرسته وکړي.
منتقدین وایي چې د افراطیت ریښې د اسلامي نظریاتو نه راپیدا کیږي، په کار ده چې مقابله ورسره وشي.
We believe that there is a lack of debate.
مونږ په دې باور یو چې په دې خاصه مسله باندې بحث نه کیږي. په خاصه توګه د چپ اړخ ډلې په دې مسله کې له خبرو نه ځان لري ساتي. غواړي له سیاسي اړخ ځان سم ښکاره کړي.
د لندن پر پله درې واړه برید کوونکي د لندن د بارکینګ او د ګنم د ولسوالۍ وو. خو په برتانیې کې د اسلامي ټولنې مشران خپل عقیدې سره په ټینګه د هغوی تړاو ردوي.
So what we expect from the people is peace.
موږ د سولې تبلیغ کوو، نو موږ په ټولنه کې سوله او زغم غواړو. موږ غواړو په ټولنه کې یو داسې سیستم رامنځته شي چې د مخنیوي پر ستراتیژي عمل وکړي. موږ هڅه کوو څومره چې ممکنه وي د دغه راز پیښو مخنیوي وکړو.
د حکومت د مخنیوي ستراتیژي ټولو ته دا مسله اسانه کوي چې د افراطیانو راپورټ ورکړي. د لندن د پله د یو برید کوونکي خورم اشفاق شهزاد راپورټ 2004 ته ورکړل شوی و. هغه په یو جهادي مستند فلم کې هم و او د کرکې د نظریاتو د خپرونکي انجم چودري پلوی و. حکومت اوس د امنیتي ناکامیو په اړه تفتیش کوي. سیاسي مخالفین حکومت په دې ملامتوي چې بودیجه یې کمه کړې ده.
د پولیسو شمیر څرګند دی. د تریسا می په دوران کې امنیت ورځ په ورځ کمیږي او تریسا می پکې مسؤلیت لري.
په برتانیا کې د ترهګرۍ خلاف کلک اقدامات روان دي، خو د سبا ورځې د انتخاباتو له امله بیړنی حالت غوره کړی دی. په دې باندې سملاسي غور روان دی چې د نورو خونړیو بریدونو مخه څنګه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندهار ولایت په درو شمالي ولسوالیو کې له پولیو واکسین سره د دولت د وسلوالو مخالفینو د مخالفت له امله په زرګونو ماشومان د پولیو له څاڅکو څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
په کندهار کې د پولیو د برخې روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ، میانشین او نیش ولسوالیو کې 1.5 کلسترونه د پولیو د واکسین له پوښښ څخه پاتې سوي. د کندهار په دغو درو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له امله د تیرو درو کمپاینو پر مهال څه باندې 1.5 کوچنیان له واکسین څخه پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د واکسین د تطبیق په بدل کې ځینې غوښتنې لري، نو ځکه یې د کمپاینو مخه نیولې. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي.
میانشین چې دي 11 کلستر دي، 11 سره میس دي، 8515 اتیا ماشومان دي در 15 کال کم، او شاولیکوټ 23 کلستر دي، 14 کلسترو کې 14509 اتیا ماشومان پاتې دي. میس چې دي هغه 8 کلستر دي، 9328 کشنیان پاتې دي. بعضی غوښتنې دي د غور د پل صدیق له هغه ځای د خلکو د تاریخ نه چې مثلا دوی غواړي چې مثلا مشکلیک لرو دی غواړي چې نور اضافي کلینیکونه او بعضې غوښتنې دي چې هغه ستراتیژي سره مې غوښتنې دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د پولیو د پروګرام دایمي کارکوونکی عبدالولي وایي که چیرې په سیمه کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي، نو د یو شمېر زیاتو کوچنیانو روغتیا به له ګواښ سره مخ شي.
پروش کال موږ دلته کیس درلود په همدغه ساحه، اوس همدغه ساحه بند ده. او هغه چې د ګاګر کې موږ دا نور کمپاینونه چې هغه موږ ډېر فوکس پرې وکړ، او هغه ساحه مو کور کړه وخت په وخت هغه شو. خو بیا هم چې ده خلک رفت آمد لري، یو خوانبول خوا پاکستان، یو خوانبول خوانلو دغه خامخا ویروس گردش پیدا کړي. موږ هم همدا کوشش کوو چې دغلته دا ساحه کې داسې نه چې اوس پاتې شي چې هغه د چې کوم پیچ پیدا نه شي.
بلی خواته د پولیو د پروګرام همکار بنسټونه غوښتنه کوي چې هیڅ لوري باید د پولیو د محوي پروګرامونه سیاسي نه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي پولیو د کوچنیانو د روغتیا په برخه کې لا هم لوی ګواښ دی، او ټولنه باید د پولیو واکسین په وړاندې هیڅ خنډ ونه مني.
کومو وایو په دې حالت کې چې په کندهار کې پیشمستا او موهيتي مثبت پیښې هم رامنځته شوې دي، او بلکې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي، او د خلکو تګ او راتګ هم له ولسوالیو ښار ته ډېر زیات وي. نو طبعا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې وي هغه تر خطر لاندې راځي، او که چېرې خدای نخواسته او د پولیو ویروس هغه سیمې ته لار پیدا کړي، نو هلته بیا د ډېرو ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکانات پیدا کیږي.
سره له دې چې وسلوال طالبان د پولیو له پروګرامونو سره همکاري کوي، خو کله ناکله د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو ځینې مشران د خپلو غوښتنو د ترسره کېدو په خاطر د پولیو واکسین له کمپاینونو سره مخالفت شي. روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې د ګرمۍ په دې روان موسم کې د ګوزان د ویروس د خپرېدو ډېر احتمال شته، او په وړاندې د ماشومانو وقایه تر بل هر وخت د کال په دې موسم کې اړینه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د ننګرهار ولایت سیمایز مقامات وایي چې داعش وسلوالو د پچراګام ولسوالۍ په سمتخیلو سیمو کې توړې بوړې ته څیرمه له وسلوالو طالبانو سره د تیرې ورځې راهیسې جنګ پیل کړی دی. د بلې خوا ځایي چارواکو ویلي دي چې داعش ډلې د کونړ په نړې ولسوالۍ کې د روزنې مرکزونه هم جوړ کړي چې پکې عرب او پاکستاني ښوونکي وسلوالو ته روزنه ورکوي. په ختیځ زون کې د امریکا ژه خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه د کونړ د امنیې د قومندان پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې.
قومندان صاحب، داعش د کونړ په ولایت کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې عملاً جګړه شروع کړې؟
بلې، په دې کې شک نشته چې داعشي ترورستانو البته په چپ بدره کې د طالبانو په کومک د دیګل په دره کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې پراخ یرغل شروع کړي، ولی الحمدلله زموږ په برقاسا غبرګون چې ټک غبرګون سره موږ وتوانېدلو چې د دشمن یویشتنه د دوی په هلاکت ورسو مړې د جګړې په ډګر کې ځن پاتې سي.
داعش ډله اوس د کونړ په کومو ولسوالیو کې حاکمه ده او ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغې وسلوالې ډلې د غړو شمیر به څومره؟
کله نا کله د دوی شمیر تر زرو اوړي، د 1250 تر 2000 په شاوخوا کې. کله د دوی تعداد چې کله د جلال آباد مختلف ولسوالۍ ته د عملیات لپاره ځي بیا تعداد یې تر 500 پورې. زموږ په مختلفو ولسوالۍ کې په چپه دره کې همداوس د چپه درې په خپله چپه دره په محل کې د داعشانو فعالیت، د نړۍ په ولسوالۍ د پاتاش په دره کې د دوی عملي د ترینینګ فعالیتونه شروع دي. همداوس چې عرب ترورستان او د پاکستان پنجابیان په مجموع کې خارجیان دوی ته ترینینګونه ورکوي، د نورګل ولسوالۍ د مزار په دره کې په همدا شکل، د وټپور ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه ده چې یو دره ده په دې دره کې.
تاسو ویل چې د کونړ په ولایت کې ځینې مرکزونو کې د داعش بهرني جنگیالي د دغې ډلې غړو ته ټریننګ ورکوي. جنگیالي هم بهرنیان دي که یوازې ټریننګ چې ورکوي هغه خلک بهرنیان دي؟
هلته خارجي تورستان د دوی په صف کې ورسره جنګیږي مستقیماً، د داعشانو سره په مستقیم په حملاتو کې، په اکمالاتو کې او په تعرض کې د دوی سره مستقیماً برخه.
په حکومتي کچه تر اوسه د داعش په ضد څه شوي دي؟ تاسو څه کړي دي؟
تاسو به تر معلومه ده چې د شګي په ساحه کې موږ د داعشانو یو مرکز چې هغه د ملا بشیر چې د داعشانو کمانډان دی او د دې پلار د طالبانو د ملي امنیت رئیس پته سوی وو، موږ پر دې باندې پراخ عملیات ترسره کړ چې الحمدلله په دې کې د داعش ډېر معتبر اسناد او د دوی 3 کسان موږ ونیول چې همدا اوس د ملي امنیت ادارې ته متسم کړي دي. عدلیه او قضایي ارګانونه د دې څخه پلټنې کوي.
او که چېرته مرکزي حکومت تاسو سره مرسته ونه کړي په دې برخه کې، نو تاسو فکر نه کوئ چې کونړ به د ننګرهار د شینوارو په څیر له یوه ورته سرنوشت سره مخامخ شي؟
په دې کې شک نشته چې دوی ورځ په ورځ ترقی کیږي. موږ وار په وار په کرات مراته د مرکزي دولت خپل غوښتنې مطرح کړي دي. یعنی دا به زموږ سره پروت چې د چپې درې د جنګ وروسته جناب رئیس جمهور، رئیس جمهور د افغانستان د قدرمند وزیر صاحب داخلي په پیشنهاد چې په امنیت شورا کې دا مطرح کړي او شخصا زه ورسره په تماس کې شوم، موږ ډېره پلټنه هم دا اوسم جاري ساتلې ده چې د مرکز څخه موږ وتوانېږو خپل ثقیله سلاح زموږ هغه اسپذیر ولسوالۍ ته اکمال کړو تر څو موږ وتوانېږو د داعشي ترورستانو مخه ونیسو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د سرطان له ناروغانو څخه تل غوښتنه کیږي چې د دې ناروغۍ د جانبي عوارضو په اړه خبر ورکړي، خو اوس یوه نوې څېړنه ښیي چې د دغو عوارضو د علایمو په اړه خبر ورکول شایي د هغوی د ژوندي پاتې کېدو چانس لا زیات کړي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالي فیت لپیټس رپورت چې زموږ همکارې وړاندې کوي.
کیموتراپی یا د سرطان درمل ښایي د ناروغانو د ژوند په اوږدولو کې مرسته وکړي، خو په څنګ کې ځینې ناوړه اغیزې لري. اوس ناروغان د آنلاین په بڼه د یو نوي پوښتنلیک له لارې کولی شي چې خپل ستونزې بیان
کړي.
ناروغان د دغه پروګرام له لارې کولی شي چې د ډاکټر له لیدلو نه مخکې په کور، دفتر او یا د ډاکټر د انتظار په کوټه کې د 200 عادي علایمو په اړه خبر ورکړي.
جیمز سیلستر چې د کولمو سرطان لري او په دغه څېړنه کې برخه اخیستې ده وایي دا پروګرام آسان دی او زر ځواب ترلاسه کوي.
If you have some problems with your activities daily life,
دا د هغو کسانو لپاره لا چټکې پایلې لري چې په خپل ورځني ژوند کې مصروفیتونه لري. هغه کولای شي له ډاکټر سره زیات په تماس کې ووسی. دا اقدام خای پر وخت وي او د لا زیاتې تیاری نیولو او د لا زیات فکر کولو سبب شي.
اتن بش د دغه څېړنې مشري کوي. هغه وایي چې ناروغان له دې پروګرام نه خوشاله دي.
So what we found was that was at 31%
نو موږ ولیدل چې د شپږ میاشتې په موده کې د 1.5 سلنه ناروغانو د ژوند په کیفیت کې خواله راغله چې د خپل علایمو په اړه د خبر ورکولو له دغه وسیلې څخه استفاده کوله. موږ ولیدل چې په هغو ناروغانو کې 1 سلنه کمواله راغله چې بیړنۍ مرستې ته اړتیا درلوده او همدارس په هغه موده کې د 2 میاشتو کمواله راغله چې د درملو د زغملو لپاره ورته ناروغان اړتیا لري.
او تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې د ناروغانو د ژوندۍ پاتې کېدو په موده کې د شپږ میاشتو کمواله راغله.
زه د تهران نه یم چې د خلکو په پاملرنه او پوهاوي کې خواله راغله ده او یا د خلکو علایم لا ښه کنټرول شوي دي، خو زما او زما د ډلې لپاره د حیرانتیا خبره دا ده چې دا د خلکو د اوږد ژوند په تیرولو یوه ډېره ښه اغیزه لري.
اوس به په ټوله امریکا کې د آنلاین په بڼه د یوې لالوې څېړنې له لارې د ناروغ د علایمو په اړه د خبر ورکولو د دغه وسیلې سیستم وازمایل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په پاکستان کې د افغان مهاجرو د هویت پیژندلو، د راجستر او غیر راجستر مهاجرو د کارتونو د اخیستلو او د مهاجرو د تګ د شمیر په باره کې مو د شغلی عبدالحمید جلیلی چې په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو مشر دی مرکه کړي. شغلی جلیلی وایي
تاسو معلومه ده چې د روژې په میاشت کې هر کال تقریبا غل کمزوري کیږي او روخ سروسته د اختر نه به د یو تهاجمي صورت باندې دا شی پیدا کیږي. لکه تیر کال هم چې د عادت په دومره اندازې ته ورسېږي چې موږ یې پیشبیني نه کوله، روژې په میاشت کې خامخا کم دي او د هغې د وروسته سکیجولنګ دی هغه موږ سره دی، هغه ډېر تیز دی. انشاءالله د اختر نه وروسته دا سلسله په ډېره تیزۍ سره بېرته شروع شي.
او دا راته ویل سي چې په پاکستان کې غیر راجستر شوي مهاجر چې کارتونه اخلي نو دوی په څه ډول واخلي، د دې پروسې په باره کې که لږ څه معلومات ورکړي.
د دې دوه برخې دي، یوه برخه هغه ده چې د پاکستان د حکومت سره ده، یوه برخه هغه ده چې د افغانستان د حکومت سره ده. کوم چې د تخنیکی سایډ دی چې دا کارتونو تخنیکی سایډ دی، هغه پرنټ کیږي او هغه جوړیږي او ډیټابیس دی او همدارنګه ورسره د سکیورټي معاملات دي چې امنیتي مسایل دي، همدارنګه نور لوجستیکي دغه دي. نو هغه د پاکستان د وزارت سفران او نادرا د ادارې چې وزارت داخله ده هغه په ګډه مانی موږ سره په دې کې مرسته کوي. او کوم چې د ویریفیکیشن دی، ویریفیکیشن دی په دې معنی چې موږ وپیژنو چې دا افغان دی او دا مهاجر دی. د افغانیت د هویت پیژندنه، د مهاجر د هویت پیژندنه، دا موضوع چې دا د افغانستان د مهاجرینو وزارت پورې اړه لري. نو دا هغې نه به یو څه کسان تقریبا ټول پاکستان کې 21 سنټره دي، 21 کسان به د افغانستان نه راځي او څه کسان به دلته زمونږ د اتشو لخوا او د سفارت لخوا نیول کېږي. نو په دې ترتیب باندې به په دې 21 سنټرونو کې موږ د مهاجرین راجستر کړو او د هغې نمبر وروسته موږ دوی ته کارتونه ورکړو.
او په دې کې کوم مهاجر شامل دی، راجستر شوی مهاجر او که غیر راجستر شوی مهاجر؟
هغه چې پی آر آر کارت لري راجستر شوی مهاجرین دي، هغه خو د یونیسیا د پروسې په اساس باندې چې هغې سره هغه مرسته کېږي. او دغه چې دي هغه هغه خلک دي چې په 2001 کې چې کوم راجستریشن پاکستان حکومت کړی وو د هغې نه پاتې شوي دي، او یا هغه خلک دي پکې چې پاکستاني کارډونه جوړ کړي وو، سه پاکستاني کارډونه پاکستان حکومت ته تسلیم کړي دي، او یا هغه خلک دي چې د 2001 نه تقریبا 2010 پورې دا لړۍ زیاته وه، د هغې د وروسته کمه وه. نو دا یو وارې چیکینګ کړی افغانستان ته ځي او بېرته مشکلاتو په اساس باندې دلته راغلي. نو دغه کټګوري خلک په دې دریمه کټګوري چې موږ کارتونه ورکو دي کې شامل دي.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.